قدرمنو دوستانو دا افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د برلین په پوهنتون کې استاد ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر هم دا اوس ما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د ده نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنه. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
ژوندي اوسئ ناشما صاحب، تاسو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په دغه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه ډېرې هلې ځلې روانې دي. تېره اونۍ د څلورو هېوادونو ګډه ناسته په ماسکو کې جوړه سوله. انکارې د کانفرانس دپاره آمادګي نیول کېږي. پرون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه درلودله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي خبرې وکړلې. که چیرې لومړی د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ناستې په اړه وایس چې کومې پریکړې د افغانستان په اړه وسوې او دا ناستې په مجموع کې ستاسو د نظره څونه ارزښت لري؟
ونن سره شته سپتاس پیږي چې د ناټو ناستې تقریبا په هر درې میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو په زمن کې دایریږي. او دغه پرنۍ غونډه چې وه، دا د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وه چې په دې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حضور درلوده. او تقریبا په یو فیصله کې دوی داسې ویلي چې موږ به د افغانستان حالات څارو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې صلح راشي او جنګ ودرېږي. اما زموږ قاطع تصمیم تر اوسه واضح نه دی، او قاطع تصمیم د وتلو یا نه وتلو، او دا د هغه شرایطو پورې مربوط ګڼل کېږي کوم چې په افغانستان کې. نو زما ارزو چې د پرونۍ غونډه کې فیصله داسې وشو چې ناټو هېوادونه به د امریکایانو سره په ګډه تصمیم نیسي، یعنې کله چې که امریکا د افغانستان ځینې خپل سرتیري وباسي نو به هغه وخت کې ناټو هم کېدای شي، ځکه چې دوی په ګډه راغلي دي او په ګډه به بېرته د افغانستان ځینې وځي. لیکن مهمه خبره دا ده چې دلته د افغانستان شرایط برجاوي کېږي او وکتل شي چې د صلحې دغه پروسه چې اوس شروع شوی دا تر کوم ځای پورې پر مخ تللی شي. نو دغه ټول شرایط دې پورې مربوط دي چې افغانستان کې حالات کومې خواته روان دي. نو که افغانستان د صلح خواته رواني او صلح تضمین شي نو بیا امریکایان هم په دې فکر کې دي چې دوی د افغانستان نه خپل سرتیري وباسي او دې سره به جوخت ناټو به هم خپل سرتیري د افغانستان ځینې وباسي.
د امریکا د نوي تری په اړه ستاسو نظر څنګه دی چې دا تره به څومره عملي پایلې ولري؟ آیا افغان حکومت او طالبان به جوړجاړي ته ورسیږي په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه په هر ډول حکومت کې ګډون خپل رد کړی دی؟
یو خبره دا یقیني ده چې طالبان اوس د دوی فکر داسې دی چې دوی په نظام کې قوي برخه غواړي او یا حتی ټول نظام دوی غواړي. په هر صورت دا یو فکر دی چې طالبان سره پیدا شوی او زه فکر کوم چې د دوی دغه برداشت د حقایق سره اړخ نه لګوي کوم چې په افغانستان کې موجود دي. نو زه په دې باور یم چې که د امریکا وړاندیز خو تر کومه ځایه پورې چې موږ ولیدل پرون یوړ مهراز ولسمشر د امریکا دغه وړاندیز ته تقریبا تلویحا ځواب ورکړ او دوی خپل یو طرحه وړاندې کړه او هغه طرحه دا و چې موږ کولی شو چې په شپږ میاشتو کې انتخابات ترسره کړو او دغه انتقال موږ یو قانوني حکومت ته چې د انتخاباتو پر بنسټ باندې راغلي تسلیم کړو یا انتقال کړو. نو د دې جواب امریکایانو تر اوسه نه دی ویلی او طالبان هم په دغه برخه کې تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. طالبان خو اصلا په انتخاباتو باندې باور نه لري او په هغه موقت او مشارکتي حکومت باندې باور نه لري. هغوی خو صرف همدغه غواړي چې دغه نظام سقوط شي او موږ دې واکمن شو. نو دغه هغه واقعیتونه دي چې موږ هغه سره معاجي یو او زه فکر کوم تر هغه د پورې چې هم امریکا ګوري. یو مسله دلته دا هم دی چې امریکا کولی شي چې پیشنهاد وکړي اما داسې د یو نظام صادرول پر افغانانو باندې دا هم بیا وروسته مشکلات پیدا کوي افغانستان ته. نو که داسې وشي چې د افغانستان حکومت، امریکایان او طالبان او نور هغه سیاسیون چې دي دوی سره په یو توافق ورسیږي او دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي او په یو راتلونکي اس یو نظام کې دوی توافق سره وکړي چې هلته دوی په مشترکه توګه کار وکولی شي. که نن موږ دا خبره ومنو چې طالبان هم راغلل او د افغانستان حکومت هم او سیاسیون هم او امریکا هم د دې نه لاړ، نو آیا دغه تضمین او ګارنټي شته چې بیا وروسته دوی په خپلو منځونو کې اختلاف نظر پیدا نه کړي او خپل ترمنځ یو بل سره بیا جګړې ته لاړ نه شي؟ نو زه داسې فکر کوم تر څو پورې چې هغه کلي تفاهم په دغه بحث کې مطرح شوی دي او یو توافق نه وي راغلی، هر نوع حکومت چې د امریکایانو دخوا نه راځي او یا په طالبانو باندې تپل کېږي یا د افغانستان په حکومت باندې تپل کېږي، د دې آینده او راتلونکی بیا زه ښه نه وینم. غیر د دې نه چې ټول افغانان په یو تفاهم کې سره مشترک کار وکړي او دغه اعتماد رامنځته شي چې د دوی په خوښه دغه راتلونکی نظام په افغانستان کې څنګه جوړېدای شي.
مننه. په داسې حال کې چې د استنبول د ناستې دپاره آمادګي نیول کېږي، په دې اړه د دغې ناستې په اړه باندې ډول ډول غبرګونونه تر اوسه پورې څرګند شوي دي. یو شمېر په دې نظر دي چې دا ناسته به هم لکه د بن د ناستې په شان یو موقت اداره رامنځته کړي. طالبانو په دغه موقت اداره کې خپل شتون رد کړی دی. ولسمشر لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه بیا یو نوې طرح امریکا ته وړاندې کړې ده چې وایي په دغه کنفرانس کې به یې مخته کړي. ستاسو د نظره دغه کنفرانس به څومره اهمیت ولري؟ آیا وبه کولی شي چې د دغه ټولو ډلو ترمنځ په خاص ډول د افغان حکومت او طالبان ترمنځ جوړجاړي وکړي او یو پل ته سره ورسیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د صلح پروسه یو اوږده پروسه ده. که امریکایان داسې فکر کوي چې دوی به په استانبول کې په یو هفته کې دغه نوی حکومت هم جوړ کړي او دغه انتقال هم صورت ومومي او دغسې یو طرح سره دوی موافقه وکړي چې هغه جنګ په افغانستان کې ختم کړي، زه ګمان نه کوم که دغه د استانبول غونډه دومره موثریت ولري چې دغه ټول خبرې دوی په یو هفته کې یا پنځلس ورځو کې ترسره کړي. یعنی لکه د بون د کانفرنس غونډه نه ده، ځکه دلته متخاصمې ډلې دي او دا ډېر ډېر جربست ته ضرورت لري، ډېر راکړه ورکړې ته ضرورت لري، ډېر د تعاملاتو مسایل په دې کې مطرح کېدی شي. نو دا کېدی شي یو فرصت وي د ټولو خواوو دپاره چې دوی په دې متفق نظر شي چې د راتلونکي نظام دپاره یو مشترک یو واحد نظر دوی پیدا کړی شي. لیکن دا به د هغه یا پیل یا به په اصطلاح په هغه روان باندې دوی تصمیم نیسي چې کوم روان باندې دوی په کوم تګلاره باندې دوی کولی شي چې دغه مذاکرات دوی ادامه ورکړي. که د استانبول غونډه داسې یو دکتیت شوی فیصله وي چې هغه په د افغانستان په حکومت او په طالبانو او په نورو باندې ومني، زه فکر کوم دا به دیر عجولانه ای او دا دیدی عواقب به عروس دا دوم رخنی زکا چه دا طبیعی شکل سرا جنگلی تا دی پایت که نگدی بلکی او فیصله رازی او و فیصله بام دیو چو وقت دی پارشا دا مختلف دلی اغا فیصله تیترام لری بیا چه کم تزمین دی کنی یا دی دغو زخیل و عرد کنو خواه پدی کنی او پزور وانده تعمیل شوی دا روز تا بیا مشکلات امستونزی رازه گوالش
پا داغه ناس دا که داسی ولکیری چی یو شمیر بحرانی وادونم گردون ولری دی غالی چی یو منطقوی اجمارا منیست که پا داسی حال که چی ام داوز دا روسی و دا امریکا ترمین سخ اختلافات رواندی د پاکستان و د هند ترمنځ همداسي ډېر سخت جنجالونه روان دي حتی د امریکا او ترکیې ترمنځ مناسبات خراب دي په داسې یو حالت کې آیا دوی به د افغانستان پر مسله یو جوړجاړۍ ته سره ورسېږي یو منطقوي اجماع به رامنځته شي
همدغه ستونزه ده ګورئ دغه رقابتونه دننه په افغانستان کې موږ کتلی شو بهر تاسې مثالونه وویلې کوم چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر سیمې ته په سفر کې دي دوی او دغه ټول د چین هغه توصیه طلبي یا د چین په اصطلاح ژمنیزم په سیمه کې دوی مهارول غواړي او مخصوصا امریکا دغسې یو جدي حتی رسېدلی د چینو په مقابل کې او د روسانو په مقابل کې هم هغه ترخې خبرې چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ته وکړې او د روسیې سفیر د امریکا ځینه وغوښتل شو دغه خبرې دي چې دغه تقابلات موږ ګورو حتی دننه په افغانستان کې دغه وروستنی پېښه کوم چې د نظامي ځواکونو یو چورلکه د هغه راکټ په وسیله وویشتله شوه کوم چې د ایران د خوانه دغه کسانو ته ورکړ شوی و دا یو تشویش رازیږي یو هغه دا دی چې دغه رقابتونه ادامه لري یعنی د ایران توریزم صادرول افغانستان ته او د ایران پلوي د هغه کسانو ده چې دلته مشکلات جوړوي د افغانستان نظام دپاره دا معنا لري چې ایران دغه خپل رقابت د امریکا سره په افغانستان کې دې ته ادامه ورکوي که نه دغه سلاوې د دې نه دي چې دوی هغه ډلې ته چې دوی یاغي ډلې دي او د حکومت د واک نه غیر مسؤول دي په اصطلاح او مسله دي دغه کسانو ته ورکړل شي په دې باندې کیدای شي چې دوی امریکایي الوتکې وویلي په دې باندې کیدای شي چې دوی د ناټو الوتکې وویلي دا نوي هغه تشویشونه دي چې احتمالا د ناټو سره پیدا شوي د امریکایانو سره پیدا شوي نو دا خپله د امریکایانو حضور ته په سیمه کې مشروعیت ورکوي او زه داسې فکر کوم چې اوس لا ډېر وخت دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې ګویا واقعا یو منطقوي اجماع د افغانستان په مهارت کې پیدا شوی او زما مخکې خبرې هم په همدې حساب وي چې یعنې دغسې یو حالات کې ډېر زه د استانبول غونډې ته امیدواره نه یم کیدای شي چې دا د پروسې د ګړندیتوب په خاطر دا یو هڅه وي اما دا چې غوڅ او آخري نتیجه موږ دې نه واخلو زه ډېر په دې باور نه یم
په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر د استانبول ناسته مهمه بللې ده او ویلي دي چې یوازنۍ لاره د موقت حکومت جوړول دي او د دغې لارې کېدای شي په افغانستان کې سوله راشي ستاسو د نظره پاکستان ولې پر موقت حکومت ټینګار کوي پخوا هم د دغه هیواد لومړي وزیر همداسې څرګندونې کړې وې
پاکستانیان خو دلته دوه هدف لري یو هغه دا چې یو خو امریکا او نور هیوادونه چې افغانان سره مرسته کوي دوی تشویق کی یا ترغیب کی چې د افغانستان ځینې دوی ووزي ځکه چې د دې لپاره د لاس وهنې فرصت پیدا شي او کولی شي چې د افغانستان سیاست تر خپل سوری لاندې راولي او د بل خوانه دوی د موقت قوت خبره چې کوي هغه په دې معنا دی چې د اوسني نظام تر یو حده پورې چې نیمګړی نیمبم یو ثبات لري دغه ثبات هم دوی له منځه ویشي ځکه چې دوی لا مخکې خپل ایجنټان په افغانستان کې ساتلي دي او دوی دعوتیي پاکستان ته هلته د پاکستاني مقاماتو او مذهبي مشرانو سره دوی لیدنې کوي او هغوی سره غونډې نیسي بیا همدغه نمایندګان ځي د مسکو په جرګې کې کښېني او هغه د پاکستان خبره کوي د عیسای خبره کوي همدغه نمایندګان بیا ځي استانبول کې هلته به خبرې کوي او دغه اجنډا به پر مخ وي یعنې تاسې دغه د موقت قوت غږونه د مختلف آدرسونو نه هم دننه د افغانستان نه اوري هم د پاکستان نه اوري یعنې دا ټول د دې دپاره دي چې دغه د نظام هغه ثبات له منځه ویسي او دغه افغانانو لیدلي دي یو ځل هم نه چې درې څلور ځله دغه بې ثباتي او خلای قدرت دا په افغانستان کې راغلی او د دې تاوان د افغانستان ولس ورکړی نو زه په دې باندې فکر کوم زه په دې باور یم چې پاکستانیانو هدف دا دی چې افغانستان کې یو ړنګ شوی بې ثباته او دغسې یو نظام موجود دی چې دوی هر څه وغواړي په هغه تحمیل کړي اوس که مسله د انتقال مسله یي خو ولسمشر په دې باندې اعتراف کړی چې زه حاضر یم چې دغه قدرت د انتخاباتو د لارې انتقال کړم نو په دې کې مشکل څه شی دی چې خلک موقت حکومت غواړي موقت حکومت هم همدغسې یو شی دی نو که دغه ثبات ساتل کېږي او د انتخاباتو لارې نه دغه قدرت انتقالېږي نو بیا عینه خبره شوه دا خو دې کې کوم خبره نه دی لیکن د دوی طرز فکر دا دی چې اوس موقت حکومت اوس چې موقت حکومت راشي دغه موقت حکومت بیا نه انتخاباتو ته لاره جوړولی شي نه انتخابات ترسره کولی شي او نه دغه نظام او امنیتي ځواکونه او دغه بنسټونه دوی ساتلی شي موقت حکومت دومره به ضعیف وي چې هر څوک هلته راشي بیا دغه سیاسیون دغه زورواکي دغه د بهرنیانو ایجنټان به دوی هر یو د هغه هیوادونو نمایندګي کوي دلته او خپل ایمال نفوذ به کوي او په دغه وخت کې بیا دغسې یو بنسټ به نه په افغانستان کې دغه ټول تهدیدونو ته ځواب وایي
د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې تاسو څنګه څېړي همدارنګه د طالبانو د یو شمېر رهبرانو خبرې چې په مسکو کې وکړي او خپل نظر څرګند کړي په خاص ډول د شیرمحمد ستانکزي خبرې چې وایي په افغانستان کې ډیموکراسي نتیجه ورنه کړله باید یو سوچا اسلامي نظام رامنځته شي د ده مقصد د سوچا اسلامي نظام څه ډول اسلام دی او دوی په مجموع کې څه غواړي همداراز د پاکستان تاثیر پر دوی باندې څومره دی
د ستالینګزي خبرې خو د دوی خپلې خبرې دي دوی خو هغه خبره کوي که تاسو دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسو اسلامي نظام غواړي څه رقم اسلامي نظام دوی دغه دپاره تعریف نه لري اصلا دغه خپله دوی تفسیر کولی نه شي دغه څه چې دوی غواړي دوی فقط هغه قدرت خپل غواړي او ځکه دوی وایي چې ډیموکراسي افغانستان کې نتیجه ورنه کړه نو چې ډیموکراسي افغانستان کې نتیجه ورنه کړه دا نو دا معنا نه لري چې ډیموکراسي خپله بادشاهي ده نو دا چې افغانستان کې نتیجه ورنه کړه دغه شاید به شاید همدومره د دې دپاره مساعد نه وو نو دوی خو دا خبره کوي چې ډیموکراسي نتیجه ورنه کړه هغه نو زموږ طالبان یا زموږ امارات نتیجه ورکړی خو هغه هم خلکو لیدلی، 15 کاله د طالبان حکومت هم افغانانو لیدلی، د هغه مزه یې چکله افغانانو په هغه باندې پوهېږي چې هغه څه رقم نظام و. نو ځکه هغوی خو دا کوشش کوي چې دموکراسي بدنام شي، دغه انتخابات هم بدنامي او دغه قانون اساسي هم بدنامي، دغه حکومت هم بدنامي، دغه انتخابات هم بدنامي، دغه ټول شیان. او صرف هغه ډله چې دوی جنګ غواړي او حکومت غواړي او قدرت غواړي، دغه ټول شیان به د دوی وي. زه یو پوښتنه د ښاغلي ستانکزي نه کوم، هغه دا دی چې د تاسې برنامه د افغانستان دپاره څه شی دی؟ تاسې تر اوسه پورې کوم طرحه د افغانستان د راتلونکي دپاره خلکو ته وړاندې کړی که نه؟ تاسو کې څومره اقتصادي متخصصین دي؟ تاسو کې څومره د تعلیم و تربیې متخصصین دي؟ تاسو کې څومره د زراعت متخصصین دي؟ تاسو کې څومره د انکشاف متخصصین دي؟ تاسو ټول یو ډله، هغسې ډله چې هېڅ شی د لرې غیر د دې نه چې وخورئ او څبلئ. نو د دغه خوړل او څه ملاستېدل نه دي چې تاسې هر یو چې تاسې د دوی وګورئ چاخ چاخ غټې غټې خېټې، نو خپله دا معنا لري چې یعنې دغه استعداد زه دوی کېدی وینم. نو ځکه دوی فقط په یو شي باندې ټینګار کوي، او هغه دا ده چې دغه ټول قدرت که زمونږ شي نو دا ټول دنیا به مونږ ګل و ګلزار کړو. څه شی چې مونږ غوښتل هغه اسلام دی، څه چې مونږ غواړو هغه شریعت دی. نو دا خو بیا د افغانستان ولس دپاره د منلو وړ هم نه دی. او زه تاسو ته دا وایم که همدغه اوس طالبان په افغانستان باندې حاکم هم شي، دا د نویون کلونه نه دي چې بیا خلک دوی ته چوپ کښېني. او د ننه په افغانستان کې خلک اوس ویښ دي، خلک عکس العمل ښیي، او خلک هغه خلک نه دي چې دوی داسې فکر کوي چې که مونږ ته ټول شیان ترلاسه شول بیا هم افغانستان به ارام وي، هم به حکومت ښیي، هم به انکشاف راسي. لیکن دا تجربه خلک لیدلی چې په 15 کالو کې دوی د وښي هغسې یو پروژه چې دوی د خپل په وخت کې یو 200 کیلومتر سرک اتا جوړ کړي، څومره دوی شفاخانې جوړ کړي، څومره یې مکتبونه ټول وتړل شو، د ښځو مکتبونه د جنکیانو وتړل شو، انکشاف هیڅ نو، ټولو پیسې به قندار ته تللې، امیرالمومنین ته به تللې، د ګمرکونو مخادره مواد په بازارونو کې خرڅېدل. او یعنی هغه نظام هم خلک لیدلی. یو شی چې هغه وخت کې و هغه ابدیت دی چې بالکل هغوی درلوده، لیکن بل هېڅ شی د وپاک. او هغه هم ابدیت هم داسې و چې د دوی کړنې او ظلم په خلکو باندې تر دغه حده پورې و چې خلکو زیاتینو ځان غلی نیولی و. نو اوس پس د 15 کلونه یا پس شل کلونه اوس هغه وخت نه دی چې که طالبان په دې فکر کوي چې دوی به همدغسې مفت وخوري او خلک به دوی ته ګوري. نو زه ګمان نه کوم که خلک دغه تحمل اوس ولري چې طالبان وزغمي.
مننه. په عین وخت کې په دغسې عمومي ناستو کې چې د افغانستان په اړه تصمیم نیول کېږي، دغه سیاسي ګوندونو، سازمانونو، شخصیتونو همدارنګه په بهر کې میشتو شوراګانو ته د هغو جملې څخه د بهر میشتو افغانانو شورا ته یا نور داسې سازمانونو ته او شخصیتونو ته برخه نه ورکول کېږي، لکه د مسکو په ناست کې تاسې ولیدله چې بیا هم هغه پخواني څیرې، هغه جنګسالاران و هغه چې وطن یې دغه حالت ته رارسولی دی، هغوی موجود و. همدارنګه د استنبول په ناسته کې هم ممکن بیا دغه څیرې ګډون وکړي. د دغه علت څه دی چې تر اوسه نه نړیوال او نه هم خپله د افغانستان دولت نور دغو ته په داسې حال کې چې دا هم په افغانستان کې اکثریت او هم په نړۍ کې پاملرنه نه کوي؟
تاسې ښه ټیک دی. په افغانستان کې د افغانستان دننه هم دی سپنګيري دوی ډېر تجربه د خبرو اترو لري د مذاکرات لري پات نفس کسان دي همدغه څه په خارج کې په استرالیا کې په امریکا کې په اروپا کې په نورو هیوادونو کې افغانان دي چې دوی تر اوسه پورې دوی په دغه مسائلو کې ښکېل نه دي او دوی تقریبا با استعداد کسان دي دوی د باید وغوښتل شي دوی سره د خبرې وشي د دوی د فکر نه استفاده وشي که دغه غونډې محدود لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه یوازې همدغه جنګي ډلو ترمنځ وي او بیا دغه هغه کسان دي چې په دغه شل کلونو کې ناکامې تجربې تکرار کړي او د هغه نه مخکې جګړې د همدوی په وسیله د افغانانو نه قرباني اخیستی نو بیا نړیوال خطا روان دي. نو دغسې یو وخت کې باید دغه بحث پراخ شي د ټولو افغانانو نه دننه په افغانستان کې یا د افغانستان نه بهر د دوی نه مرستې وغوښتل شي، د دوی نظریات واورېدل شي، دوی ته د خبرو اترو زمینه برابر شي، دوی ته په دغه کنفرانسونو کې د اشتراک دعوت ورکړل شي چې دوی خپل خبرې شریکې کړي او نړیوال باید دوی ته پام وګرځېږي. همدا اوس تاسو پوهېږئ چې تقریبا 3-4 میلیونه افغانان بهر د افغانستان نه دوی ژوند کوي او دا یو عظیم کتله دی د افغانستان د ټولنې ځینې او دا اکثره هغه کسان دي چې دوی تحصیل یافته دي، اکثره متخصص کسان دي، اکثره هغه کسان دي چې دوی کاری تجربه لري، مثلا په دغو مسایلو کې دوی پوره تجربه لري. نو زه تا سره موافقم چې باید د دوی د استفاده وشي، دوی ته دعوت ورکړل شي چې دوی په دغه سې کنفرانسونو کې په دغه سې غونډو کې لاړ شي، ګډون وکړي او خپل نظریات او خپل طرحې د نړیوالو سره او د خپل د افغانستان او طالبانو سره دوی شریک کړي.
مننه. هغه یو عام اصطلاح ده چې وایي حق غوښتل کېږي بلکې حق نه ورکول کېږي، دا په خاص ډول په بهرني هېوادو کې. ستاسو د نظره سیاسي ګوندونه، سازمانونه، مدني ټولنې په داخل د افغانستان کې همدارنګه په بهر کې شوراګانې، شخصیتونه او سازمانونه باید څه ډول خپل غږ پورته کړي چې دوی خپل حق وغواړي، د افغانستان د خلکو حق وغواړي او د هغوی آواز پورته کړي، د هغوی غږ پورته کړي، تر څو چې دوی ته لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړله په دغسې خبرو کې، همدارنګه په د مذاکراتو کې او په د نورو هغه مهم حیاتي مسایلو کې چې د افغانستان په اړه تصمیم نیول کېږي دوی ته برخه ورکړي.
یو خو دوی باید خپل منځ کې دغه تفاهم رامنځته کړي. اوس خو دغه امکانات شته دي چې یو بل سره دوی وویني، خبرې وکړي، بحثونه وکړي او مشترک دریځ په دغې کې خپل کړي. د بل خوانه دوی کولی شي خپل غوښتنې د افغانستان حکومت سره هم شریک کړي، طالبانو سره هم شریک کړي، نړیوال سره هم شریک کړي، ملګرو ملتونو سره هم شریک کړي، نور بین المللي کنوانسیون ته ورکړي، د حقوق بشر او شورا عملیات او دغسې نورو بین المللي سازمانونو او نهادونو سره دوی خپل خبرې شریکې کړي. بل دا چې دوی د قراره کې نه ني، دوی د رسنیو د لارې نه او دوی د اخبار او مجلو او د لیکونو د لارې نه، همدغسې د غونډو د لارې نه دوی خپل غږ پورته کړي تر څو چې د دوی غږ واورېدل شي. او که دغه افغانان په هر ځای کې چې دي، که دوی همداسې چپه خوله کښېني او دوی سره متحد نه شي او دوی خپل غږ پورته نه کړي او دوی خپل غږ هغه بینري نهادونو ته ونه رسي، ملګرو ملتونو ته ونه رسي او د امریکا چارواکو ته ونه رسي، د اروپایي هیوادونو چارواکو ته ونه رسي، زه فکر کوم دا به دوی په دې کې یعنې زیان به یې خپل افغانانو ته رسېږي. زما غوښتنه دا ده چې دوی په دغه برخه کې فعال اوسي او خپل دغه غږ دې پورته کړي او نړیوالو ته دا غږ ورسوي.
مننه. تاسو په بهر کې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا حالی ځلی چې په افغانستان کې د سولې په اړه کوي څنګه څېړي چې څنګه کېدای شي نور سازمانونه سیاسي شخصیتونه هم د ځان سره یو ځای کې او په ګډه د افغانستان کې د سولې ژغ پورته کړي او نور هم خپل رول په دغه اړه زیات کړي.
د افغانانو د پیوستون شورا یو مشهوره شورا ده چې په ټول نړۍ کې د دوی غړي شته دي. دوی منظم جلسې لري، منظم کانفرنسونه لري او خپل نظریات دوی هم طالبان ته وړاندې کړي دي، هم دولت ته وړاندې کړي دي، هم د نړۍ سترو هیوادونو لوړ مقامات ته دوی استولي دي او دوی منظم کار کوي. او زه د نورو سازمانونه دا غواړم چې دوی سره دوی اړیکې ټینګې کړي، د دوی نظریات واوري، دوی ته خپل نظریات ورکړي او په دغه راکړه ورکړه کې کیدای شي چې دغه نور هم انکشاف وکړي او افغانان یو متحد نظر پیدا کړي. زه فکر کوم دا ډېر مثبت ګام دی چې افغانان یې په بهر کې لري.
مننه غواړم اخر سوال دا وکړم چې ستاسو د نظره د دغه ټولو لاشونو هلو ځلو څخه چې روان دي د افغانستان کې د سولې په اړه، همدارنګه داخلي او نړیوالې اجماع په اړه، تاسو راتلونکی څنګه څېړئ چې آیا دغه هلو ځلې به پایلې ولري په داسې حال کې چې تر اوسه پورې ټولې خواوې یو ګډ تفاهم ته نه دي سره رسېدلي او حتی په داخل د دغه اوسنی زبونو کې چې هلته دي اختلافات دي، په د حکومت کې اختلافات ډېر شدید روان دي، همدارنګه په طالبانو کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د دغه ټولو اختلافونو او مشکلاتو په موجودیت کښې تاسو راتلونکی څنګه څېړئ چې آیا دا ټولې خواوې به جوړجاړي ته سره ورسېږي او په افغانستان کښې به سوله او داسې یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
زه خوشبین یم، لیکن د خوشبینۍ سره سره محتاط هم باید سړی اوسي. زه خوشبینی دا لرم چې یو هڅه، یو تلاش پیل شوی او هغه د امریکا د خوا نه شوی، د اروپایي هیوادونو د خوا نه شوی. خپله طالبان هم دغه مسلې ته اوس حاضر دي چې خبرو اترو ته راځي، د افغانستان دولت هم خبرو اترو ته راځي او په سیمه کې احتمال دا لیدل کېږي که دغه سوله راشي د سیمې هیوادونه هم ډېره ګټه پورته کوي. امریکایان هم خپل د جنګ مصارف کیدای شي چې راټیټ کړي او مخصوصا اوس د امریکا دپاره چې د کرونا نه وروسته دغه اقتصادي بحران په امریکا کې دی، دا ډېر د امریکا اقتصاد ته زیان رسولی. هغوی هم که دغسې فکر دوی سره پیدا شوي چې دوی د صلح دپاره کار وکړي او د سیمې دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره دوی د صلحې پروسې ته په اصطلاح د سولې د پروسې سره مرسته وکړي او دا بیالۍ کړي، دا ښه خبره ده. لیکن محتاطانه دا وایم چې دغه وخت دی چې په دغه وخت کې مختلف خواوې دوی چنزنی کوي، دوی ډېر مثبت فکر نه کوي، دوی غواړي چې خپل قدرت وساتي، دوی غواړي چې ډېر امتیاز ترلاسه کړي، دوی غواړي چې د خلکو په وژلو سره خپل قدرت نړیوالو ته وښيي، چې دا د تشویش وړ دی. یعنې په حقیقت کې نړیوال او امریکا او ناټو او پاکستان او روسیه او دغه نور هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي، دوی صادقانه دریز ولري، صادقانه مرسته وکړي، یعنې کیدای شي چې د افغانستان د سولې پروسه کامیابه شي. او مشکلات هم لري، البته یو مشکل دا دی چې دا ډېر آسانه نه دی، ډېر کار غواړي او مستمر کار غواړي او فشار ورکول غواړي په دواړو خواوو باندې، او همدغسې حوصله غواړي او وخت هم کار لري. نو دا ټول هغه اصطلاح پروز کانس دي چې سړی دې باندې فکر کولای شي چې هم خوشبینه سړی هم تر یو اندازې پورې محتاط وي چې ډېر خوش باور هم نه شي چې بیا خبره بل خواته لاړل شي دغه نظام هم وساتل شي. نو دغه ټول هغه تشویشونه دي چې ما ستاسو حضور ته هڅ کړم.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو د برلین په پوهنتون کې استاد ښاغلی ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه مننه. تاسو ته زیات پرلتوبونه غواړم. ژوندي اوسئ،
سلامت شئ. مننه تاسو.
ډېره مننه. د خدای په امان.